افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ ټام ویسټ وای د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 د اگست لمیاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې دا بشري مرستې دوامداره نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نورو موضوعاتو په اړه هم نظر څرګند کړی دی. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایډیالوژۍ شورا مشر قبله ایاس وایي د تعلیم په اړه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس ثانکسي نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې وویل تعلیم ګټور تعلیم فرض دی، علما وایي مفید تعلیم بیا عبادت دی. د سه‌شنبه په ورځ د طالبان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ثانکسي په یوه غونډه کې وویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو ازادۍ راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په دې پیښې کې چې پرون چهارشنبه وشوه دوه تنه نور ژوبل شوي دي. یو پولیس چارواکي اسد رضا وویل حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوته او سمدستي یې ډزې پیل کړې. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان چې له تیرو 30 کلونو راهیسې په سني ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت هم اخیستی و. د امریکا متحده ایالتونو اوکراین ته د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د ورکړې وابسته اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغو 300 پرمختللي راکټي سیسټمونه او د هغو وسلو ته بودیجه شامل ده چې د بې پیلوټ الوتکو پر ضد کارېږي. سپینې مڼې ویلي دا مرستې د اوکراین د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي. او د ارمنستان چارواکو ویلي دوی او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوې چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پوله ته نږدې سیمه په درنو وسلو ویشتې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د پوینا د هیواد د استقلالیت، حاکمیت او د ډیموکراسۍ د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي.
بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاس. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نور بس دی اونیز خبرونه وړاندې کوو. زمال علي بشیریم په دې خبرونه کې به لتاسو سره زموږ میلمنه فروزان رسولی او همداراز قمر نیازی پر دینو موضوعاتو خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د غونډې وینوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت تاندیشنه وشو ده او له طالبانو یو غشتل چې د افغانجونو او شودو د زده کړو او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال مارکس پوتسل وویل چې له دې بیره لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د شکیلتیا د ستراتیژۍ په اړه د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو صبر پای ته رسیدو دی. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي هم چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې وربلل سوی و، د خبرو پر مهال وویل چې مخکې له دې چې دې غونډې ته راسي له ډیرو افغانانو ښځو او نارینهو سره یې خبرې کړې وې او هغوی ورڅخه غوښتلي و چې د دوی دغه پیغام دې غونډې ګډونوالو ته ورسوي. د دې په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د پام لپاره جدي ارتیا ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم له طالبانو غوښتي و چې له ځنډ پرته دي د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه شاوخوا دوې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو د زده کړو مسأله یاده کړې وه. په دې سرمشریزه کې د افغان یوې افغان جلی هم خبرې وکړې او تر څنګ یې د نړۍ له هر ځای څخه فعالانو او د سازمانونو استازو ګډون کړی و. د اوس هم د یوې زده کوونکې چې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده او نوم یې امینه دی، د دې اواز به واورو چې د دې غوښتنه څه ده د زده کړو په برخه کې.
مون ټول مایوس یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل سي.
اوریدونکو تاسو د یوې زده کوونکې امینی ژغ واورید چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سرګندونی کړې وي. په کندهار کې به د یو قومي مشر عطا محمد معروفي خبرې هم واورو.
کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که د خوندو معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، ښځینا خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته، صرف دا یو بانه ده. خلک راوځي، خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلک ویریږي. ګوره، دا په پکتیا کې راووتلې دا انجونې، ډېر خوند ته دا زړه ورکوي، جذبه یې ورکله چې کېدای شي په کندهار کې هم راووځي، په کابل کې هم راووځي، په مزار کې هم راووځي، په هرات کې هم راووځي، په هر ځای کې راووځي. دا ځکه دوی د خپل حق غوښتنه کوي، او دا چې دوی راووځي نو دا خلک د دا خلکو دا غوښتنه ده، د پلار د ورور د دې اجازه خدای نه دی راوتلی، خو دا د پلار او د ورور او د خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل لوڼې راووځي په عام بازار کې مظاهرې کوي. اولین زه غواړم مثلا که مې څلور مکتب وایي شپږم سیم ته په کښته سیم کې ده، زه غواړم چې لور مې ډاکټره شي. نو چې زه غواړم نو هر سړی دغسې حق لري چې خپل لور په خپل ځای باندې تعلیم وکړي.
اوریدونکو، تاسو په کندهار کې د یو قومي مشر عطا محمد معروفي څرګندونې واورېدي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سې شنبې په ورځ د ګرځندوی د ورځې د لمانځلو په یوه غونډه کې طالب چارواکو د نجونو د زده کړو په اړه بېلابېلې څرګندونې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي وویل هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې ووایي د ښځو تعلیم فرض نه دی. د ده ږغ به واورو.
هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولای. دا مطلق فرض ده، په نرو په ښځو باندې فرض. هیڅوک هېڅ دلیل نه لري بدون لیدنه چې یا به د طبیعت خبره وي چې زه دا نه منم یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسې.
په همدې غونډه کې اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفي بیا وویل چې د دنیوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه یې شته خو فرض د ویل چې نه دي. چې دا د ښاغلي ستانکزي د خبرو سره یو قسم تناقض شي. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. د خپرونې میلمنې مو د بشري او د ښځو د حقونو فعاله فروزان رسولي او د ښځو د حقونو او د زده کړو فعاله قمر نیازی دي چې له موږ سره دواړې د سټوډیو کې وصل شوي دي. د تلیفون له لارې دواړو ته ښه راغلاست وایم. فروزان جان، لومړی پوښتنه به له تاسې وکړم. لکه تاسو چې واورېدل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل سول چې په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی، او د نجونو او ښځو زده کړو ته باید په جدي توګه پاملرنه وسي، او د ټولو قشرونو حقونه باید خوندي سي. تاسې په دې برخه کې څه وایاست چې آیا د افغانانو ژغ په خاصه توګه باندې، د ښځو ژغ آیا په ښه توګه باندې ورسول سو پر دغه نړیواله کچه؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. تاسو ګرانی ملمنې ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې کوم لهجه باندې چې په دې جلسې کې د ښځو پر حقونو باندې، خصوصا د تعلیم موضوع باندې ټینګار وسو، هغه ډیره سخته لهجه وه، او هلته واضح ول چې نور صبر کاسه په چپا کېدو ده، او نور حوصله د هیچا سره نه ده پاته. موږ وینو چې په څه ډول باندې هم افغانان، هم خارجیان، هم مختلفو هیوادو خلکو، هغوی هم خپل یووالی په دې موضوع کې موږ سره شولی دی چې باید نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. حتی موږ خپل افغانان دننه په افغانستان کې باوجود له دې چې هر ځل چې ښځو مظاهره کړې ده، موږ وینو چې هغوی سرکوب کېږي، هغوی بندیانی کېږي، هغوی ته فامیلونه یې تهدید کیږي، ولې بیا هم دوی ته دې پیره نه لري. په دې چې نور بس دی، دوی نه غواړي چې یو جاهل افغانستان ولري، یو تر شاته پاتې سوی افغانستان ولري، چې هر څوک موږ ته تانه راکوي چې موږ یو کور لګیت نسو جوړولی خپل، موږ یو کاغذ تشناب نسو جوړولی خپل. دا حالت به زموږ تر څو پورې، دا جنګونه تعلیم نه زده کول اصلا خپل جنگ ته ادامه ورکول د افغانستان کې، او افغانان په دې موضوع باندې ډیر ښه پوهیږي. نو زه فکر کوم چې په ډیره سخته لهجه باندې وویل سول، او افغانستان حالت موږ نن ورځ وینو، خلک یوې روپی ته احتیاج دی، نو که دغه حالت ادامه پیدا کړي د دوی د دغه غلط تصمیمونو له کبله، نو افغانان خو نور نه غواړي چې نور وځورول شي، خپل ګردې خپل د د د د وجود عذاب یې خرڅ کړل، نو تر دې نه نور څه وکړي خو یو مرګ یې پاتې دی. نو دغه حالت ته باید تغییر ورکړل شي. او عباس ستانکزي وینا هم لکه څنګه چې تاسو ولیدل په سوشل میډیا او د افغانانو لخوا څخه ډېره وستایل شوله، او دا توقع هم موږ مخکې نه درلودله. که تاسو د سولې بهیر پروسې کې متوجه شئ، موږ چې کله د افغانستان لخوا چې کوم ګروپ و هغې سره مناسبې درلودلې چې څه بحثونه وسول څه خبرې وسوله، هغوی همیشه یادوله چې طالبان موږ ته وایي چې موږ د ښځو د زده کړې خلاف نه یو، موږ د ښځو د کار خلاف نه یو، د هغوی د حقونو خلاف نه یو. نو متاسفانه نن چې بیا موږ په عمل کې وینو هغه د هغې خبرو نه ډېر هغوی چپه خواته روان دي، بیخي لاره ورڅخه ورکه ده چې باید دوی ژر تر ژره خپل لاره وپیژني، او که نه فکر نه کوم داسې حالات تر ډېر وخت پورې نور ادامه پیدا کړي.
مننه نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، ستاسو په نظر پر نړیواله کچه باندې آیا د افغان ښځو ژغ په ښه توګه پورته سوی دی؟ د ملګرو ملتونو وروستۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره سره دغه پوښتنه درڅخه کوم.
مننه استاذ څخه هم سلامونه. زه خپل په نوبه باندې وړاندې کوم تاسو ته، ټول همکارانو ته مو، او همچنان ملمنی خور رسولي صاحب، او د افغانستان ټول ولس ته، باغیر ولس ته، هغه ولس چې د تعلیم غوښتنه لري او متاسفانه حقونه یې ورځ تر بله تر پښو لاندې کیږي. دقیقا ډېر آیات درست آیات درې کې موږ یو اصطلاح لرو، ښه دی که یو څه سره وځنډېدی، دوی هم نړیوال وپیژنده، او البته دوی خپل ځانونه معرفي کړه، په رسمیت خو نه دي پیژندل سوي دي، الحمدلله ځانونه یې نړۍ ته ور معرفي کړه چې دوی څونه د تعلیم خلاف دي، څونه خپل د تعهداتو خلاف دي. هغه تعهد چې دوی کړی وو په دوحه کې، په هغه باندې هم وفا ونه کړله، هغه تعهد چې دوی د افغان ولس سره کړی وو په هغه هم وفا ونه کړله، هغه تعهد چې دوی د یو مسلمان په صفت د دوی شاید خپل د ځان سره دا تعهد و چې موږ افغانانو ته پر اقتدار ورسیږو، کوم خدمات وکړو، څنګه خلک د ځان څخه راضي کړو، په هغه هم دوی وفا ونه کړه. دا 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 مخ خو دا پرده لري شو، ټول نړیوال وپیژندل. خو مهمه دا ده چې زموږ غږونه تر ملګري ملتونو پورې ورسېدل، او د ملګري ملتونو د فیصلې په تناسب باندې، د هغوی د سروې په تناسب باندې چې هغوی کوم لاسته راوړنه درلود د بشر د حقونو د افغانستان د خلکو په برخه حصه کې، نو هغوی هم دغه اعلامیه خپره کړله خپل په ټویټر کې چې کوم ذکر کړی و. رئیس محترم هغه ډیر ښه یو ښه پیغام لري، یو ښه موږ بلکې د هغه شهر کلی کوو، ملاتړ یې کوو چې واقعا یو اقدام وشو، او انشاءالله دا اقدام به دوامدار وي. تاسو د مجازي صفو له لارې څخه کتلی شئ چې ډېر وړونه زموږ سره ملاتړ دي اوس په دې پروسه کې. هغه کسان چې تر پرونه پورې خپل په پوسټونو باندې شرمېدل او بیرېدل، تشویش یې درلود ځکه چې بیان ازادي په افغان افغانستان کې تر پښو لاندې ده، هر څوک په دې ویره کې و چې موږ که کوم پوسټ وکړو یا په دې طریق باندې که موږ ملاتړ وکړو د خوندو د تعلیم، شاید موږ بندي سو، شاید موږ وویل سو، وټکول سو چې دا شوي وو، دا کارونه ترسره شوي وو، دا تشویشونه د خلکو سره وو. مګر خوشبختانه د دغه ملګري ملتونو د دغه اعلامیې څخه وروسته چې پر ټویټر باندې خپره سوه، دا یو ډېر ښه انګیزه یې ورکړه افغانانو ته. ډېر ځوانان پوسټونه کوي په دې برخه کې، ډېر ځوانان خپل ملاتړ ښیي خپل د خوندو څخه، او دا لیوالتیا د ځان څخه وښودله چې دوی په دې ټول افغانان پوهیږي چې موږ تعلیم ته اړتیا لرو، زموږ حق دی تعلیم، او د تعلیم په مټ موږ کولای شو چې پرمختګ وکړو.
مننه نیازی صاحب. فروزان جان، ستاسو څخه به بل پوښتنه وکم چې طالب چارواکو تر اوسه پورې په واضحه توګه نه دی ویلي چې ولې د نجونو پر مخ باندې تش پژم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي، تاسو آیا په دې کې فکر کوئ چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې باید ځواب ورکړل سي، ځکه چې کله تر کومه پورې به د دوی په غوښتنه باندې یا د دوی په پوښتنه باندې چې دا مسأله همداسې مبهمه پاتوي او دوی ته به جواب نور کول کیږي. آیا تاسو په همدې باور یاست چې خلک دغه غوښتنه لري چې باید لږ تر لږه یو جواب ورکول سي چې ولې دغه ښوونځي تړل سوي دي؟
سلسل کرته د افغانانو لخوا شوی ده په مختلفو برخو کې، په سوشل میډیا کې خصوصا موږ وینو چې ډیر ژغونه عموما دلته خیږي، پس له دې چې د عمومي میډیا تلویزیونو او نورو لکه تاسو د اوس چې مرکه روان ده داسې برنامو کې دا څو څو کرته پوښتنه شوی ده د افغانانو لخوا څخه د طالبانو څخه چې علت څه دی چې تاسو مکتبونه تړلي دي. ولې متاسفانه په دې چې اکثره طالبان خصوصا د درمیانه لیول کې او کښته کچه باندې چې دی وي خپل نه پېژي چې ولې مکتبونه تړل شوی دي. ځینې وایي چې کتابونه نشته په دې خاطر، ځینې وایي استادان نشته چې په دې خاطر، بیا بل خوا ته ګوري وای نه استادان شیان هغه دی آماده دی راځي، خو دلیل دا دی چې بس ولې په کلو کې باندې نو کلو کې چې باندې نو باید په شار کې باندې که چاروش اخلاصي شي دواړه باید یو ځای اخلاصي. نو بیا هلته ګوري خو موږ وینو دا اوس مثلا په ځینې ولایاتو کې مکتبونو ته انجونې ځي ځینو کې نه ځي، بیا هغه دلیل چې ورته ورکړي بیا بل دلیل درته وایي، رنګ رنګ دلیلونه وایي، دوی خپله هم نه پوهېږي چې دا دلیل څه شی دی. حتی ما هغه ورځ په افغانستان کې خپل یوه دوست مې وای چې هغه د شوزو برخه کې اوس هم فعالیت کوي، هغه ما ته وویل ولې فروزان یو ځل چې دغه اعلان وسو چې مکتبونه خلاص دي، حتی وایي دغه د طالبانو ډیر کسان وایي خوشاله سول په همدې باندې چې باید د ډیر ښه خبر دي چې مکتبونه په خلاصېدو دي. نو متاسفانه چې وترن سول ویل هغوی هم خفاس ولا. نو دا تصمیم چې دی دا ډیر لوړ کچه باندې فکر کوم چې لوړ کچه کې هم مشتزاد وینو. تاسو اوس د سنګزی ژغوا ورېده او د امر بالمعروف د مشر ژغوا ورېده، دلته هم اختلافات ته یو محدود قتله د فکر کوم چې داخل د افغانانو په دلی کې چې هغوی د دې ممانعت کوي، او متاسفانه دا قتله دومره زوره ورده چې دا نور د طالبان کم آزاد چې دي کم ممبران چې دي د دوی هغه ژغ هغه ته سپک دی او د دوی تصمیم هغه باندې درون دی. نو دا کیدای چې خارجي لاسونه هم مختلف د افغانستان دشمنان خو کم نه دي، مشکلات ډیر زیات دي، هیڅوک نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان په خپل پښو ودرېږي. کچېری افغانستان په پښو ودرېږي دلته به سوله راسي، دلته به ثبات راسي، او که سوله او ثبات راغله نو د دوی مختلف هغه اهداف چې تر اوسه پوري د جنگ له طریقه د پروکسي وار له طریقه په افغانستان کې عمل کیږي هغه ټول ته بیا دوی نشي کولای هغه عمل کړي. نو په دې خاطر دا مسله دومره وړه هم نه ده، دي کې ډیر ډیر کر کوم لوی او غټ لاسونه دي، خو وخت را رسیدلې دی چې نور باید یو تصمیم نیول شي. زه د هغه ورځې څخه بیرې جمع چې داسې نه چې دروازې د مکتب خلاص دي په دې نامه چې مکتبونه شروع سواله، ولی متاسفانه دوی هغه کتابونه چې هغه څخه انجونې زده کړه سم ډول باندې کولای شي، درس ویلی شي، کیمیا دی، فزیک دی، دغه ټول داسې یو خراب اندازه یا په ټیټ معیار باندې جوړ نه کی چې به خدای نه خواسته چې هغه مکتب به خلاصي، نوم به خلاصي، خو هغه تعلیم به په هغه کچه نه چې سبا موږ یو پوه انجینیر، پوه ډاکټر، پوه زراعت بخش کې مختلف بخشو کې کسان ولرو، خصوصا د انجونو په برخه کې. نو زه د هغه کار څخه بیریږم، بیا هم چې په دې چې دوی کوشش دا روان دی چې افغانان باید پوهه ترلاسه نه کړي، موضوع د یوازې د مکتب خلاصېدو نه ده، بلکې دا هم ده چې باید پوهه موږ ترلاسه نه کړو. نو هغه سره ګورو فلحال، خو موږ معیار او هغې شان ته دونې نه ګورو فلحال. موږ غوښتنه هم دا ده چې دروازې د مکتب خلاصې شي چې انجولې لاړې شي مکتب ته. نو هو فکر کوم چې دا موضوع ته باید توجه وشي.
مننه رسولی صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکم نیازی صاحب، که ستاسو پام وي د پوهنی پخوانی د طالبانو د حکومت پخوانی وزیر ویلی و چې خلک یعنی سپینجری د پوینا باندې نه غواړي چې د دوی انجونی شونځي ته لاړ شي، خو کله چې موږ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د مختلفو خلکو سره خبرې وکړې او خلکو موږ ته خپل زنګونه ووهل، دوی موږ ته پیغامونه پرېښول، دوی زموږ پر فیسبوک پانه باندې پر نورو سوشل میډیا باندې راټولې کل چې دوی د انجونو د شونځیو سره د انجونو لزده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري او دوی غواړي چې د دوی اولادونه لوستي سي، بیا داسې راپور موږ درلود چې په کندهار کې تر دیارلس کلونو لوړې نجونې چې په پنځم او شپږم ټولګیو کې وې هغه یې هم وایستلې. ورته ویل سوي و چې ستاسو عمرونه لوړ دي، یعنی دا داسې نه و چې یوازې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نسي تلای، بلکې کښته ښوونځي کې چې په کښتو صنفونو کې دي هغه یې د عمر په خاطر باندې مخنیوی کړی دی. او د پوهنې ریاست چارواکو موږ ته ویلي وو چې دا یوه شرعي مسله ده. فروزانجان یو یادونه وکړه، دوی ویل چې بیلابیل لاملونه وړاندې سوي دي. د دوی په وینا چې ورته ویل د خلکو ته ویل کېږي طالب چارواکي وایي چې کتابونه نسته، بیا وایي چې ښوونکي نسته، په ځینو مواردو کې وایي چې دا شرعي مسله ده، خو تر اوسه پورې هغه اصلي لامل یې نه دی ویل سوی. اما ستاسې پام د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفي خبرو تر اړوم چې دوی ویل وای د نوی زده کړې مباح ده، یعنی اجازه استا حرام نه دی، خو دا یعنی هدف یې دغه و چې فرض نه دی. دوی ویل چې د مباح او امیر المؤمنین د امر ترمنځ که خبره راسي بیا د امیر خبره معتبره ده. آیا ستاسو په نظر دا په معنا نه ده چې دا پریکړه یوازې او یوازې د هیبت الله خونزاده ده چې پر ټول افغانستان باندې تپلې ده؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړم، دغه سي د افغانستان ټول خلک په دې باندې پویږي، دوی نور افغانان نسی خطای استلې په دې بي ځای خبرو باندې. افغانان ټول په دې پویږي چې تعلیم زموږ حق دی، خدای د حق را کړی، رسول د حق را کړی، راته ویل چې هیلم اصل کا ولو ک چنت ور پسې ولارسې، نه دی ویل چې ناری نه دی ولارسې چنت په علم پسې، د هلم د طلب ګارانو ته ویل دي، یعنی طالب د هلم ته ویل دي چې ته چنته ولو کور پسې زی ولار سکه، ته خزه یې کته نری نرو خزه نه د وازی سوې. بیا مبها هغه عمل دی رښتیا هم چې په کولې ثواب نستا په نه کولې عذاب نستا، نو کوم مبها هم ته غنې نو ولې اجازه نه راکې، خو عذاب خو نه لري، خو پرې مرده چې زده یکم ثواب بیا په ما پورې اړه لري چې ما ته ثواب رسیږي کنه رسیږي، نو ولې فرصت راڅخه اخلي؟ خو پریږده فرصت راته راکه چې زه درس وایم. دا په مجموع کې په کل کې په بار بار په کراتو کراتو ما په تکرار نه ویل دي په سوشل میډیا کې په هر برنامه کې چې دا فقط د یو څو کسانو ایدیا ده چې د رسولي صاحب د خبرې په تایید باندې چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. د افغانستان پرمختګ ته سټاپ لګول یا درول یوازنې لارې دغه چې علم باید کم سي، تعلیم باید کم سي، خوندې بل خصوص تعلیم یافته نسي، ځکه چې نړیوال ټول په مجموع کې زموږ د همسایګانو د منطقې په ساته په دې پویږي کله چې زموږ یو شزه تعلیم یافته سوله نو پوره کورنۍ تعلیم یافته ده، کله چې ناری نه تعلیم یافته او یو کس تعلیم یافته ده نو یو کس او پوره کورنۍ ډیر تفاوت سره لري، وزن یې ډیر ډیریږي، وزن کډیر سو طبعا خطر منطقي تسته. دوی نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو، دوی زموږ څخه خطر احساسوي، دوی زموږ څخه د دې خطر احساسوي چې موږ به پرمختګ وکړو او دوی ته به اقتصادي ضربه ورسیږي. فلهذا دغه فرصتونه برابر کړی دي او دا ټول افغانانو ته اوس جوت دا ټول افغانانو ته ثابت د اقانی فکر دی، د د یو هغه طالب فکر نه دی، دا د هغه مخور افغان ایدئولوژي نه ده چې هغه دوی په موږ باندې تپلې ده. افغانان ټول مسلمانان وو، مسلمانان دي، افغانان ټول د اوله علاقه لري د علم سره، د پرمختګ سره. افغانان همیشه تعلیم ته لبیک ویلې، همیشه د تعلیم په قدر باندې پوسیوي دي. بیا په دغه شل کالو پنځه ویشت کالو دوره کې هم بیخي دا جوته ثابته شوه چې افغان میرمنې په ډیره کچه باندې پرمختګ وکړل، د پرمختګ دروازې خپل پرمخ باندې خلاص کړل، افغان میرمنې شش سهولتونه څخه استفاده وکړل، فرصتونه څخه استفاده وکړل. نو دغه ویره دوی تستا، دوی پوهیږي چې افغان میرمنې تعلیم یافته سي، خپل د حقونو غوښتنه کوي. نارینه یاد فرهنګ تر تاثیر لاندې راغلی، یاد د شرعي اصول تر تاثیر لاندې راغلی، یا پښتونولي خبرو باندې تر تاثیر لاندې راوړي او رواجي او فرهنګي او داسې فشارونه په باندې راوړي، هغه زر شاته پاتې کیږي، زر تر تاثیر لاندې راځي. مګر شزې مو هیڅ کله تر تاثیر لاندې نه دی راغلي، دا موږ ثابت کړل نړۍ ته. ثابت سول ټول نړۍ ته چې موږ تر تاثیر لاندې هیڅ کله ناراضو. دوی خپل شزی تجربه کړی دی په پاکستان کې په ایران کې دغه حقانی ډله او د خلفا د ایران هم ټول په دې باندې پوهیږي چې خپل شزی په کومه کچه پورې سپینسترګي دي په کومه کچه پورې خپل د حق د غوښتنې لپاره ژغ وژغ کوي. فلهاز از موږ ژغ سرکوبي موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل ژغ پورته کړو. دوی ویره لري یو ډول د شزو څخه یو تشویش لري ځکه که یو ښځه تعلیم یافته سوه حتما خپل د حق د غوښتنې دپاره د هیڅ شي تر تاثیر لاندې نه راځي ځکه چې هغه علمیت چې لري هغه پوهه چې لري د هغه څخه په استفاده باندې خپل د حق غوښتنه کوي درېږي استقامت کوي مقاومت کوي. دغه تشویشونه د دوی سره په لحاظه دوی خپل هغه څه چې د دوی ایدیالوژي ده هغه څه ویره چې دوی لري هغه څه تشویش لري هغه په موږ باندې تپي او موږ ته کله په یو نامه باندې او کله په بل نامه باندې موږ د تعلیم څخه محرومه کوي.
مننه نیازی صاحب. فروزانجانی تاسو د نیازی صاحب خبرې واورید دوی په خپل خبرو کې اشاره دغه هم وکړه چې دوی ویل چې د په طالبانو کې مخالفتونه ستاو د یوې محدودې کړي غوښتنه دغه ده چې د افغان جنو پر مخ باندې تش پژم ټولګي پورته شونځي باید وتړل سي. تاسو هم یادونه وکړه چې په دې پریکړه کې غټ لاسونه دي. آیا طالبان ستاسو په نظر د جنو زده کړې د سیاسي امتیاز لپاره کاروي او دا کار کوي آیا د دې زیان تر ټولو زیات افغانستان ته نه رسیږي؟ یعنی نړۍ ته خو دغه زیان نه رسیږي که افغان ښځه بی سواده پاتې سي.
زه فکر کوم سیاسي موضوعات د پاره خو کاروي د خو معلومدار ده خو دا چې اوس موږ د سیاسي تحلیل په څه ډول باندې کوو دا بیا فرق کوي. که موږ دا رقم سیاسي تحلیل د دې کوو چې دوی دا د تعلیم موضوع د کم مثلا د رسمیت ترلاسه کولو یا داسې د کم بل فشار اچولو په توګه کاروي چې یعنی زه به انجونې هغه وخت مکتبو ته پرېږدم چې زما دغه شرطونه برابر سي خو زه فکر نه کوم دا هغه ډول کاریږي. په دې چې طالبانو ته خیر په دې کې نه دی چې ته انجونې مکتب ته نه پرېږدې او بیا کوم شرط منې بلکې ته که پرېږدې خو هغه د رسمیت لپاره مثلا یو د لویو شرایطو څخه هم دغه د انجونو مکتب دی که ته یې پرانیستې د وبخښه که ته دروازې خلاصې کې مثلا ته هغه رسمیت اخیستلو پړاو ته نږدې کېږي. زه فکر کوم د دې تر شا د دې سیاسي دلیل دا دی چې افغانستان کې باید همیشه جنگ ته ادامه ورکړل سي. افغانستان کې باید تشویشونو ته دغه غال مغالات ته دغه غیر غربت ته ګورې. نن د افغانستان د دغه خراب اقتصادي وضعیت څخه د دغه حقوق بشري بحران څخه تاسو وینئ چې ځینې نور هیوادونه څومره د دې څخه ګټه اخلي. دا اوس د افغان مهاجرینو پر سر باندې تجارت روان دی. تاسو وینئ د ځینې هیوادونو ویزې په څه قیمت ته اوس لوړې رسېدلې دي په تور مارکیټ کې. تاسو وینئ چې دغه مهاجرین په مختلفو هیوادو کې چې پراته دي دغه څومره لوی قیمت ورکوي د کورو د کرایې لپاره د خپل د ډوډۍ لپاره خپل د ماشوم د درس لپاره د صحي خدماتو لپاره. کچیرې افغانستان په دې بحران کې نه وایي دغه مملکتو کاروبار به اوچا چلولی. دا یو بلکې دلته دغه بحران نه وي دغه جنگ نه وي دغه مشکلات په افغانستان کې نه وي نو دغه ګډوډۍ څخه به نور مختلف هیوادونه دي. دا ډېره پراخه کچه ده. دا ډېر یو لوی تحلیل ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې همدغه دلیل دی بنیاد دوی دلته دغه ټولو مشکلاتو بنیاد چې دی هغه همیشه ښځه دوی ته ځورولو له طریقه د محرومولو له طریقه دوی دغه لارې پیدا کړې دي چې اوس فلحال دوی د درد څخه دوی منې کړې ده. طبعا یو جاهله کس چې هغه لکه یو پسه غوندې نه پوهېږي عقل کار نه کوي هر خوا ته چې ټیله کوي هغه خوا ته ځي. نو ته چې یوه ښځه چې تاداب د یو نسل د تاداب د یو ملت ده ته چې هغه جاهله وساتې ته بند هغې اولاد به جاهله وي د هغه نسل به جاهله وي او جاهله نسل خو چې بس لکه پسه غوندې دی هر خوا ته چې وړې چې وایي ځان ووژنه درته وژني چې وایي داسې و که هغسې کوي هر رقم چې وایي ورباندې کوي. نو دوی د دې لپاره چې افغانان هغه ډېر ته اوس خپله فکر وکړي چې څومره ځینې مسایل دي. اوس دا مثلا مباح ده او دا ده او ها ده مکتب نشته بس په قریو کې نجونې نه ځي ښار کې دیم نه ځي ډېر ولایت کې دیم نه ځي هلته دیم نه ځي. دا دوی داسې خبرې کوي چې واقعیا نړۍ په موږ باندې دا اوس خاندي. دا څه رقم دلایل دي موږ ته وړاندې کوي. دا دلایل هېڅ قناعت وړ نه دي. افغانان وین مجبورون آلت آرام ناستی ام دغه دای چې دغه دغه سید ام دای په خاطر دی غوړی افغانان جاهله وساتی چې دغه سیزنی مجبورونه چپ پاتې سي هم دې مسائل کده اوس افغانستان با علم افغانستان وای خداورونه په ټوله فاصله دی وای چې څه شند وای په مجبور دی یو کار راځي چې مجبور دی ورو
مننه ډیره فروزان رسولی او قمر نیازی ستاس د وخت څخه چې په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړ او ریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدي بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.